افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې څو تنه غړي وژل شوي. دا دوه ورځې وروسته له تر دې چې د ننګرهار لپاره د دې ډلې نومول شوي ولید وژل کېدو خبر هم ننګرهار چارواکو ورکړی و. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د ډیرو امریکایي سرتیرو وتل د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز کوي. په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو کاري ډلې بیا سره جرګه کیږي. په رومانیا کې خلک پرلماني چاکونه کې خپل رائے کاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسي. تفصیل وروسته. تمه کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپله دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپله لومړۍ غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري فلا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي، خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیرش په افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له شاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر په حواله په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د فاتې بندیانو پر خوشی کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او نورو غړو د نمونو پر لرې کېدو هم بحث وسو. د ننګرهار والی ویاند وایي په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوږني ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د داعش له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د ولی ویان وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي و تنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تیره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون ویان فرهد خان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونته چونکی ته دې دغه د سپلای ورتل بي او سي او کمنې د عام کله کا سم تر سپلای بدی تر په کېدا پرون ان فارچونټي دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا د 9:30 بجو نو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لک نو سه دغه په دې بعد واقع شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر له 4 لک او 14000 اوښته او د مور شمیر تر 8300 زیات شوی دی. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې د برخه اخیستو لپاره د رایې ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا په لور لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي که څنګه. دا به د اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو چاکونو کې د مشرانو جرګې غړي او مرستیالان هم ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کال وروسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایی او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامدار موافقه یوازنی لار ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقه ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ ویلي و چې له ایران سره اټومي موافقه ته بیرته ستنیدل سخت کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سلا مشورې دوام پیدا کوي. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیلنیک د 83 کلونو په عمر سا ورکړه. دای د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړي و چې 80 کاله مخکې د اروپایي اتلولیو پایلو به ګټلې و. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویب سایټ کې په ویل امه کې د خبر ورکړ خدای نه دی ویلي چې پونی دیلنیک چیرې او کله مړ شوی دی. دغه فدراسیون په یو ټویټ کې دغه لوبغاړي ته د اتل خطاب کړی دی. اروپا د فوټبال اتحاد هم په خپل ویب سایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدل و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګول په وهلو سره وګټي.
له سلیم احمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي حکومت به د داعش ډلې ضد عملیاتو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي بیا دوه ورځې وروسته تر دې چې د دې ولایت لپاره د داعش د نومول شوي وړي د وژلو خبر ورکړ، د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو غړو د وژلو خبره کوي. آیا داعش هغه چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تر اوسه نه دی ځپل شوی؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر هم اخلو. دا به هم واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ګډه کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړي. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. هغه ډلې چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته د افغانستان راتلونکي ته د یو ګواښ په توګه کتل کېږي. ښاغلی محب ویلي داعش ډله که څه هم ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه هم پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یو امنیتي کنفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګې پوروسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یو تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړي. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلي محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now, as I speak, 96% of all military operations are conducted.
Hamda us che za khabrikom shpurna vi pisada paudzi amaliat la sara trapaya zumuj da amniyati aw di paid zwakun la khatar sara cheji. Dui istikhbarati malumat tar da sakavi bi mauzuat arzavi che amaliat tar sara kri aw mujriman adalat ta rakaji. Da wadu koi gam na dai mush khpal paudz la la sawar kade wo. Khus da quwi pa istifada ki khpal waqi ta nijdi siwi.
Monopoly over the use of force.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. داعش هغه ډله چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې راوټوکېده. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلو چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوي، خو په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو او د دې ډلې په وړاندې د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار د ولي ویان لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، وویل چې د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو کې د دې ډلې څو غړي وژل شوي او یو شمېر نورې هم نیول شوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلې سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یوه اراده موټر سایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وویشتمې ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور
ژوندینې ول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور دغه ډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استازي اجمل عمر وایي په ننګرهار کې داعش ډله اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپلې چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
داعش ډلې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی عبدالغفور جاوید هم د شبر سره وصل دی. بلې خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نور چې تاسو ته د راډیو ټول اوریدونکو ته او د افغانستان شریف ملت ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. زه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، که چیرې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې بریالی شي او یو توافق وشي، آیا داعش د افغانستان راتلونکي ته ستر ګواښ دی؟
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانونی وسلوال گروپونه، خصوصا هغه گروپونه چې هغه ایدئولوژیکی جګړه دلته مختوري، بل باس مهم دا چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنې پښتون کې خپل ایدئولوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخه. طبیعي خبره ده چې هغه افغانستان ته او افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک که د یو افغان ژوند هم ګواښ، طبیعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې مقابل موهب کړي، طبیعي خبره ده چې طالبانو دلته د دغه گروپونو لپاره بستر سازی کړي ده او دغه بستر سازی د دې لامل شوی چې په دې کې نور گروپونه هم وغوړیږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا که پېښور ننګرهار ته راغلل ورګځي وو، مثلا د ډیورند د فرضي کرښې اخوا نه راغلل. یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قومندانانو سره چې وو هغوی پریکونو کې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي، او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د ښاغلي محب دغه څرګندونې کله یو بل اړخه دغه څرګندونو ته هم وګورو، دی وایي چې حکومت به که چیرې طالبان سره د سولې خبرې کېږي، کوم حکومت، یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، هغه که د افغانستان د حکومت د یا د افغانستان د قوانینو له لارې. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کومو اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي، او هغه څه چې راتلونکي کې دي هغه به د افغانستان د ولس د ارادې سره، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د لوح جرګه د سولې مشورتي لوح جرګه هم راغوښتل شوې وه. نو موږ دلته په قانون کې او همدارنګه نور هغه مسایل چې دغه د دوی شتون یا د دوی د سیاسي پروسې شتون یا د دوی د اشتراک شتون، د دوی ګډون شتون، دی روښانه کړي، د هماغه په اساس به دوی راځي.
طالبان اوس یو مهم اړخ دی. طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
ښه، که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه دی چې ګروپونه مبارزه وکړي.
یعنی هدف تاسو دا ده چې د طالبانو په لزګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډیږي؟
بالکل. تاسو وګورئ که چیرته ګروپونو دا مبارزه کولی شو، همدا اوس ولې د افغانستان لپاره چې دي، د افغانستان لپاره همدا اوس عمده تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي چې وګورئ ریسرچ افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی، دغه څلور مسایل دي. نو کله چې مونږ د غیر مسؤول وسلوال ګروپونه د افغانستان لپاره تهدید دی، بشر حقوق خپلاندې کوي، مثلا د تور اقتصاد ته وده ورکوي، نشي څوک ته، خو بیا طالبان چې په تاسو نه جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي، د هماغې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي، هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغې پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یوازې داعش دی، دلته نور مثلا تاسو د منتلي یا چې مثلا د تایرول داش ګروپ ګورئ، تاسو مثلا د چچن یا غانو دلته ګروپ ګورئ، یا مثلا نور هغه ګروپونه چې دي چې یو هدف سیمه ده، ولې دلته ورته بسترسازي شوې ده، یا د نشه شوي توکو کښت قاچاق بران چې ګورئ، یا مثلا غیر مسؤول وسلوال ګورئ، نو د یو قانون په چوکاټ کې د دوی پر ضد مبارزه کېږي. یعنی یو ګروپ نشي کېدلی چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
بله، کور ودان مننه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د چارو کتونکی غفور جاوید.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې موضوع ته مخه کوو. نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو ګډې کمیټې د اجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې غونډه کې یعنې د اجنډا په اړه باندې چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د دولت پلاوو ویلي چې په اجنډا کې اوربند ته لومړیتوب ورکوي. د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو لومړنۍ غونډه تیره ورځ شوې وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې نن یک شنبه د تیرې ورځ د ناستې په دوام د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په هدف ناسته وکړه. د غیګړې کاري کمیټې پرون شنبه خپله لومړنۍ غونډه کړې وه. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کڅه هم د دې ناستې د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان دولت د یوې تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل د سولې راوستلو لپاره سیاسي، ولسي او حکومتي ملاتړ موجود دی. هڅه مو کړه په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د نننۍ غونډې په اړه د دواړو خواوو له مرکچي پلاوو جزئیات ترلاسه کړو، خو چا مو پیغام ځواب نه کړ. د افغان دولت مرکچیانو مخکې ویلي و کله چې اجنډا بشپړه شي خبرو کې به په اوربند بحث د ټولو مسلو په سر کې وي، هغه څه چې عام افغانان او نړیوال هم پرې ټینګار لري. خو طالبانو تر اوسه په اجنډا کې د خپلو شاملونکو غوښتنو په خبرو کې د لومړیتوبونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره همحاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تېره ورځ ناوخته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د طالبانو واشنگټن ترمنځ د شوې هوکړې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او لتور لیست د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر په دوحه کې له طالب لوري سره د کتنې خبره کړې او په کابل کې د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. د خلیلزاد په وینا دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د هوکړې پر شرایطو او د دایمي او عمومي اوربند پر سر د خبرو په لړ کې د افغانستان دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ګډه کمیټه په داسې حال کې د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په مخه خپل دوهمه ناسته کوي چې دوه لوري د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه خبرو ته کېناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته 13/4 دوه لوري یوازې د خبرو په کړنلار موافقه ته ورسېدل.
د غرض د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې تېره شپه یې له ښاغلي خلیل زاد سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د طالبانو نورو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلي نعیم ویلي چې په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د فبروري د موافقې د اهمیت د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو د لرې کولو او په بین الافغاني خبرو کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غرض د کابل چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې. ناجیه صفای ته بغوښ شو.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې د عالي شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې له څو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولي، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشت سپرسپانې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشارې سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلي چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي او افغان مرکچي پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسېدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقال لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوي او لیکلي چې د ولسمشر غني له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړی ملي اجماع شته او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورځپاڼې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي او همدا لورې د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقل لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
او سمه یو نړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د درغلیو نورې داوې چې هغه به حساس بلل کېږي کړي دي. نوموړي دا څرګندونه په جورجیا ایالت کې د جمهوري پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې کړي چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. نور جزئیات یې اسدالله الدین وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د ده سیال جو بایډن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغه غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې د غلطه شاو خوا 15 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوې، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دوو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جواد الهام له لوګر لیکي د افغانستان خلکو غوړم چې د سولې لپاره دعا وکړي سول راتلونکي د عبدالحنان هم له خو څخه په یو اس ام اس کې لیکلي د سولې خبرې به کته هم وړاندې لوړو ژورو سره عملي وي خو موږ هیله منو چې سوله به په افغانستان کې ټینګه شي فضل کریم درویش د پکتیا له اریوب زازی څخه لیکي اوربند باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې وي دا اوس تاسو ته پیغامونه کوم ودان په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونه مې هیروي د انصاف په لټه کې اوس تاسو د ورکوښو عزیزانو خو اوس سلیم محمد صالح او زلبیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې دي تم کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړې د دوړو لوريو کاري ډلو پرون هم په خپل لومړی غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ طالبان وی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې شغلی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې له مشر شیخ عبدالحکیم د غرض نورو کسانو سره کتلی دي د ننګرهار والی وایاند وی په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو وسلول په عملیاتو کې وژل سوي او دوه تنه نیول سوي دي عطاو الله خوژیانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه په پوځي عملیات کړی چې د داعش درې غړي وژل سوي دي د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وته ناخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالی له کبله امر سیوی دی چرواکی وای د پیښه پاړه تحقیقات پیل سیوی دی په رومانیا کې خلک پرلمانی چاکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي دغه انتخابات به د جوتوی چې آیا اروپا په لور لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او کت څنګه او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وټري لوبغاړي ویکتور پونیدلنیک د دری اتیا کلونو په عمر ساور کړه او ناجیه صفی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنې هنداره
د هرات د سواتا سپورت لوبډلې سلور د سترو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه وګټل د هرات د سواتا فدراسیون رئیس تورجان بختیارین ازادي رادیو ته ویل چې د هرات ولایت د شپکسي ز لوبډله یو ونې د مخه په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و خغلی بختیاری وای چې په دغه سیالیو کې د هرات لوبغاړو احمد شعیب عثماني روهین مرزایی حمید تیموری او جاوید قادری هر یو د سرو زرو میډالونه خپل کړل خو عبدالوارث اسحاقزی بیا د سپینو زرو میډال خپل کړ د نوموړي په وینا دغه سیالی په کابل کې جوړ شوی وی چې د پنځو ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و د کابل د فوټسال د غوره لیک د ګروپی سیالیو په لړ کې نن سهار له لومړي ګروپ څخه وی آی پی او ظاهر اسد لوبډلې سره مخ شوې د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته ویل چې وی آی پی لوبډله د لسو امتیازونو په ترلاسه کولو نیمه پای لوبې ته ووته په یادو سیالیو کې ظاهر اسد لوبډلې وو امتیازونه ترلاسه کړل چې باید بل پړاو ته د لار موندلو په هدف د سه‌شنبه په ورځ شریفي سپورت ټیم ته ولوبېږي په یادو سیالیو کې لسو ټیمونو برخه اخیستي وه او لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د چهارشنبې تر ورځې به دوام وکړي او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې تکړه آل راونډر آندرسن اعلان کړی چې له دې وروسته به له امریکایي کرکټ لوبډلې سره د امریکا په ملاتړ ولوبېږي د نیوزیلند کرکټ دغه لوبغاړی لومړی ځل اووه کاله وړاندې د نیوزیلند په ملي لوبډله کې ولوبېد او یو ځل یې په 15 توپونو د چټکې سلیزي ریکارډ جوړ کړی و نوموړي دا ریکارډ په یو ورځنیو لوبو کې د ویسټ انډیز خلاف جوړ کړ دی له دغه سلیزی وروسته خورا مشهور شو او د هندستان په آی پی ایل کرکټ لیگ کې د بنگلور لوبډلې و پیره. انسن د توپهن سربیره خ توپاچونه هم کوي او د نړۍ په مشهور آل راونډرانو کې حساب دی. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی کال په امریکا کې د سلر ویشتو لوبډلو په ګډون د میجر په نامه کرکټ سیالۍ پیلېږي او سر له اوسې د لوبډلو اخیستل داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ظریف وایي چې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو عزتمند اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واباوري چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و، څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. د وای قانوني اسناد هم لرم، دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. د وای اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزه ووایي.
نوی یادلس نوی سال کی او آغا شہید تو اور ما آغا توازقہ جو کرے حکومت دی ولسوالی میں سیخت تو سروازالہ کا پوری یا سیگنسل پوری واسقہ خط جو کرے تیار راستن مکمل اسناد میں جو کرے اور دیا ماش میں مارارما ہو اور میاسی کی نہ ہزارو پانزو وہ سو پانزو سفغانی میں آوالا کرے اکازو پاوا کی مارارما ہو اور دیا میاس پر ناسی اور اس سفغانی پر آغا کی دوران کی استاد در نه استاد میاسی وسو او بیا دا هغه مخکې دی بازاران حواله وسو خپل حواله وسو او بیا شاولبان نو واخسته د تار شاولبان او بیا دا هغه استاد بیا لاسه نوی استاد نوی بیا حواله نه سږه بیا ترڅو نه جوړ ترڅو نه جوړ سره راځي هغه په ترڅو کې ما ته ورس بیا وکړ ما سي هغه پرنس پنای پات سي پرنس په بازار کې همداسې بیا بیا لاسه ونه وي وره نوی وشو بیا هغه وروره ماش پاتې شو هغه یو شپږ میاشتې اوله شو بیا اته نوي کاله هم پاتې شو اوس نه نوي ده هغه زما خو په حساب کې دوه نیم کاله دوه کاله ماش پاتې شو په دولت باندې.
ستا ورور چېرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه کې هغه علمان یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو؟ په جنگ کې که د ماین چاودنه پې وشوه او که کومه بله پېښه کې؟
هغه په انتظار منځ کې.
ستا د ورور وارثین څوک دي؟ ښځه او کوچنیان لري او که نه؟
ښځه نه لري که نه، یو 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 مور لري.
ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې؟ عواید څه شی لري؟
ډېر ضرر لرو. ولې ضرر؟ غریب سړی یو که نه، د مور څه خورې؟ د مور
د ورور نوم دې څه و؟
نیاز محمد.
د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو به تلې، هغوی څه وایي؟
وایي هغه هغه وایي چې هغه کوم وخت چې هغه ماشینه چې په هغه ورته پیسې ورکوي بودیجه ورکوي په یو کال پورې هغه بودیجه پیسې چاته چې رسېږي چاته نه رسېږي او نور هغه سوځي که نه. بیا
خسته ستونزه به له مسؤول چارواکو سره شریکه کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلی، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیری وارث ازادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله یې د هغه حقوق واخیسته خو په وروستیو دوو کلونو کې یې نه دي اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلمینو په چارو کې دولت وزارت د 1499 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثو او مالکانو په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږزړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1499 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپلو حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب رحمان چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنی حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامی شهید وارث او معلول ته د دوی کلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دوهمه لاره ادا ده چې زما د ویان ټاټه شمیره چې واټساپ لري خپل اسناد دې راولېږي چې موږ یې ژرسره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنه کېږي چې موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله دی ونه توانېږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور سو کال مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کاله د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستي دوه کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ساسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي. په خپلو سیمو کې لیدلې دي د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسې هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسې خپل ورک عزیزان لټوي او موږ ته مو پیغامونه راستول دي. نور مو نظر روم ورځو د اوریدونکو پیغام راخلو چې موږ ته د ورک په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرولی چم سویم د هلمند ولایت د ګریش زنانا مارکیټ سیمې دا پیغام تاسو ته پردم. یو نه پاره تقریبا شل شایو شکال عمر لري، تقریبا شیدو کال کې چې موږ ته باندې نورمال ما چنسته د چار فادینو کار مسلمان ورور یا خبر یا شناخته یا قریب نو ماتر په داش مراج دوه سپر و سپر و دوا ات یو درې سپر درې سپر و سپر و دوا ات یو درې سپر درې سلا شي مرا سپر و درې یو پنځه نه درې دوا ات ات د خدای تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل همت يم د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه موږ دلته یو ماشوم پلی بس د اتو کالو عمر لري وای زه د هر یم د غونه نوم یې اختر محمد دی د عبدالولی دی بس وای د ننګرهار یم د سرګادي نور خبرې نه زده نو که د هر مسلمان زما سره یې پرده نه کښې سي څه پروا دوه سوه نه سوه اووه ویشت درو نوي یو ځل بیا د صفر اووه دوه اته صفر نه دوه اووه نه درې
میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو پیغام در کوي د ورکسو عزیزانو په لیست کښې یو نفر نوم واخیستی نو هغه چې وو زموږ څخه لمبر تېر شوی دي یعنی د هغه نفر چې وو دلته زموږ انډوال شناخته وو نو زه بیا هیله کوم د هغه ورور څخه چې بیا یې خپل پیغام نه شریکې ناولي په نامه وو د پلار نوم یې محمود وو نو زه هیله ځینې کوم په دې درناوی هیله ځینې کوم یا چې زما سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي زما سره د تلیفون شمېرې دوې اعلانومه نو صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس او بله شمېره ده صفر اویا شپږ اویا درویشت دوه سوه څلور نوي ځل بیا صفر اویا شپږ اویا درویشت دوه سوه څلور نوي ډېره مننه.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ دي او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دي. د هر مسلمان ورور قریب چې وي زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور اووه شپږ اته درې دوه شپږ وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو دا زموږ هم درته خپره کړه. په دوهمه برخه کې د خپرونې ستاسې هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کوونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وایاست. اسدالله مجاهد یم د هلمند ولایت څخه. زما یو ملګری دی د عبدالصمد په نامه هلمند ولایت تنادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر څوک د ده په حقله معلومات لري زما سره دې پر دوه شمېرې تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې الله تمان.
السلام علیکم، زه کیلا محمد د لوګر ولایت اړوند دشت باري نه غږېږم. زموږ یو خوریي د ظاهر ولایت د نوادي له ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده او که چاته پته معلومه وي وروره یا دا غږ د ما ضعیف خپل اوري نو دغې شمېرې ته دې زنګ ووایي صفر اووه اویا دېرس دوه دېرس اته دېرس شپږ صفر اووه صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا دوه اتیا شپږ. سلام
السلام علیکم، زه د غادس ولایت غادسم د کلي څخه پیغام پرېږدم. زما یو زوی دی د شپږ کلو پنځه میاشت کښې زده کړه دی. څوک وایي چې نوم یې اړونی دی دلته خو د اسماعیل په نامه وو هلته وایي د اسلام الله په نامه دی. قریب دوه ستراتیخ چې اداره کړې لري یا یو رد د مرګ د ژوند د معلوماتې ولري دغه شپاره دې زنګ ووایي. والسلام.
سلام علیکم کلی کرامات د ازادي راډیو ورځنیکو د کډرول کارکونکو ته خبرنه بتر علیکم سلام لرم جوړ اورو ز سایل سینم د هلمند ولایت مرکز دفترګاسه د ټلیفون پر لیک باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ځمخ کې د کور سره درک شوی دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز دفترګاسه د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره درک شوی دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبرې شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 دواتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 42 28 اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم حج فرید د پاره د ولایت بالابرک رسولی د ګرانی لکړی تای سره پلین کما ما هو په پنامه د شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د بسنه شپک را سوی دی کچی دی زنه ور ده وی بل مسلمان ور ده پاره معلومات لري والله چې خدمت ما ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوې وروره سلیاش لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 4 4 4 4 4 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم زغاوتین ته د فیصل د ملان راغلم ټولې ماخه معلومات لري پدغه شماره دې ماته زنګ ووهئ 0 1 3 3 0 0 0 0. یو ځل بیا شماره وایم 0 1 3 3 0 0 0. السلام علیکم. خدای پامن.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست یو رخصت وي دی د وو اتو کال دی د نن څخه 3 4 ورځې مخکې د خپل کور څخه درک شوی دی د هلمند ولایت لشکرګا مرکز لشکرګا د بولان د درېمې امنیتي افزی د سیمې څخه درک شوی دی. د وو اتو کال دی کړه د په هر څوک معلومات لري یا چاله دلی وي او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټه اغوستې دی د وو اتو کال دی. نو که هر مسلمان رور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه خبرې شمیرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 5 4 1 8 2 0. د ټلیفون بل شماره ده 0 0 0 5 4 1 8 2 0. او ار مسلمان ګور څه د په اړه مست معلومات راکي اغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم هم هدی مړی کوم ته نه لسم نیولې ده. ما یو ورځ مشه د دارو خان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې درک معلومات نشته.
ما ضرور دا نشانی نه چې چپا لاس سره وي هر ور هر مسلمان ته معلومات یې ما ته بدغه لمر څنګه د پر و د لوټ په لوټ دولس شپږاتیا لاس او سپر و سپر دوا یو څل ویس او یا اته تندوس تاسو دې راځي ته جهان مننه چې موږ پیغامونه اسمان دغه راته نه سي موږ ډیر په تشویش کې ده لا په ما
مازی د نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې باندې نه دی د کار نه مې نه دی دی په سر کې مخپ دی په شکه کې مخپ دی دا د پیغام نه چې چې څه څه سره به د توای چې پر وسته وا اته نه اته صفر نه و د پر بل څه نه صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې په دې کې از ما پیغام نه چې ما دې سرګردانه يم دوه کښنه راته پاتې دي مې نه راته نه زه د دې سرګردانه سم خاله از ما پیغام نه شرکی ومنن
سلامونه نیکی ویلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د لسوالینا پیغام تاسو ما زمونږ ماشوم رښتوی دی اته کال عمر لري او سری جامې دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لسوالۍ نو رښتوی دی کچا ته دې اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د مخې له سره په دغه ټلیفون شمیرو ځنګ وهي چې پروا بیا اته سوا دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او بل شمیره د صفر درې اویا لس اته شپېته یو سل درې اتیا د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر اووه اویا اته سوا دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او صفر درې اویا لس اته شپېته یو سل درې اتیا دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشري تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم. زما یو دوا ورونه دی یو مې ورور یو مې د اکازه چې یو حکیم الله بل سید احمد نمیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي ما ته دې په دغه شمیره ځانګې چې پر وڅوه نه څلوېش سپاراتیا یو سل دولس چې پر وڅوه نه څلوېش سپاراتیا یو سل دولس درې زره ما نوم دې وسلا په احترام.
سلام علیکم زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ. اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی تا له کوره څخه نادرکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې نوم یې عجیبت ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر مننه.
دوستان او مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولي وو د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم په امانت تر خبره کړه خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به تخپل کورونو تر وګرځو تر د خدای په امانۍ د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسه همکاري کوي کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولي وو تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو تاسو پر الله سپارم خدای ومالسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چی قدم به قدم گدم تا یادوما
شنن گرهار دیکھم ستور مات تراوڑ تازه
تازه تازه.